مازیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په قطر کې له یو شمېر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسلوال مقاومت یې حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو مېرمنو، د بشري حقونو یو شمېر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویسټ په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هېواد د شخړو د هوارۍ لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. تاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له درویشت میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې څلوېښت زره ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو همداراز د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریه بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه لاسلیک نه شوه. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې ولسمشر بشار اسد مظاهره چیان سخت وځپل. د جاپان پر صدراعظم فومیو کیشیدا نن د داسې بمي برید حمله وشوه چې لوګی جوړوي. جاپاني رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه مهال دا برید وکړ چې ښاغلي کیشیدا په آزاده فضا کې وینا کوله. له دې حملې سره په لوړ غږ چاودنه وشوه، خو صدراعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حملې چا ته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر دا قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 2 کلونو څخه 4 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې درې ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 16 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره دي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سږکال په هند کې د اکتوبر په 15 پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیسو د قانوني اسنادو لرونکي یو شمېر افغانان نیولی دي. په یو مرکه کې دا خبره شار وو چې ولې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې وخت نا وخت دا ستونزې پیدا کیږي.
کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره اختلافات پیدا کیږي، اندې د خطر یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي.
د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته په غزنی کې اوس نجونو دینی مدرسو ته مخه کړې.
زمون خوران نش کولای نور مدرسو ته لاش ځکه چې ډیر طبقه ذکر ده. زمون ډیر خوشحاله چې د مرکز ته راشه او دلته مدرسه شو.
په خوست کې خیریه ټولنو پروژه مبارکه کې له اړو خلکو سره مرستو ته زور ورکړی.
د سمرستو توازه که ضرورت ده چې موږ یو وختم وی جمی خرسان نه لرو. سمرستو توارتیا هر مسلمان ته د ځکه چې افغانستان د زبل افغانستان خلک زوبل دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړی چې حجاب نه مراتوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدر منوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په پاکستان کې د قانوني اسناد لرون کې افغان کډوال وای د راجستر شویو کډوالو لنیول ورسته اندیښنې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی دی چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. د اغلی کاکړ په وینا په تیرو دوو میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوي چې 1400 اسناد یا ویزې هم لري. په دې اړه نور جزئیات د همایون هیواد پراپور کې واورئ.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغه چې په دې هیواد کې ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شوی افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوه د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کیږي، زورول کیږي او بیرته پر رشوت خلاصيږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته جوړوي، سندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي
او فول بعض مهاجرین آزاد کړه.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم وایي په ورستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان لاستازولي او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیر دوه میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو لړلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ACCC کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبرای نیول شوی او پولیسو یا اسناد ضبط کړي یا یې لمنځه وړي.
پورا رجسٹر ڈاکومنٹس تا لکه پی او آر کارت یا ACCC کارت او خداغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا په کیدا سیدی سی کارتونه ورسلول، خو پولیس دا وی هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور یو او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي.
په کراچي کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپی ور سره ده یا کارت د څه پیسو د لپاره کارت پولیسو ځین پټ کړی دي.
لا جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه په پاکستان کې ډیر دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوی. د دې ترڅنګ په لکونو نور ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوریت حکومت سره په همغږي د افغان تابعیت یا ACCC زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې څلور تنه په زندان کې مړه هم شول.
پر راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان حکومت او مخصوصا پولیسو یې د تازه اقداماتو په ترڅ کې د هغو افغانانو د نیولو لړۍ هم پیل کړې ده چې په دې هیواد کې د استوګنې یا کډوالۍ قانوني اسناد لري. د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ هم د خبره تایید کړې ده او ویلي دي چې په دې ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او یا د پاکستان له حکومت سره راجستر دي او یا قانوني ویزا او پاسپورت لري. محمد خاطر پردیس په دې اړه په پیښور کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې نیونو اصلي عوامل څه دي، مخصوصا په دې وروستیو کې.
دا سلسله اوسنۍ نه ده البته، دا چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان افغانانو ته په پاکستان کې دوه قسمه اسناد ورکول شوي دي. یو چې پی او آر کارت وو چې د UNHCR په تفاهم یا د UNHCR په مرسته باندې افغانانو ته ورکړل شوي 1400 مهاجرین دي، او دویم هغه دي چې هغې ته ACCC کارډونه دي چې تقریبا 300,000 دي چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت په تفاهم ورکړل شوي دي. دا سلسله د پخوا نه همداسې وه. که تاسو ته معلومه وي په 2014 کې هم د پاکستان حکومت لخوا دغه خلک چې هغې پی او آر کارتونه لرودل ډېر زیات ونیول شو. کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره په ځینې مواردو کې اختلافات پیدا کیږي یا ځینې غوښتنې پیدا کیږي، دې د خطر یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي او هغې نیول پیل ونیول شي دا غي زورول پېشي.
جناب جلیلی صاحب، په دغه وضعیت کې د طالبانو حکومت څه کړی دی او څه کولای شي، د څه شي توان لري ترڅو دغه وضعیت کابو شي؟
تقریبا شپاړسم او د هغې نه وروسته چې مهاجرین په پاکستان کې نیول کېدل، د پیو آر کارډونو سره همیشه به طالبانو د افغانستان پخوانی حکومت یا جمهوریت په دې ملامته و چې د پاکستان حکومت سره دوی تعامل نه کوي او یا د پاکستان حکومت سره دوی تقریبا داسې کاري مذاکرات نه کوي چې د مهاجرینو د سهولت دپاره یا د مهاجرینو د نیولو دا مخه ونیول شي. بلان اوس خو دی په افغانستان کې دی پر سر اقتدار دي، هغه وخت کې خو دا قیمت د افغانستان د حکومت هغه حکومت نه غوښتل کېدل چې پاکستان په کابل کې هغې پر سر اقتدار و، اوس دی پر سر اقتدار دی. بلان دی ته اوس هغه زور او اوس معلوم دی زما په نسبت سره چې دی د خطر کوم قیمت کېښودل کېږي. خو تر اوسه پورې چې په ساحه کې مونږ وګورو، خصوصا پاکستان کې مونږ وګورو، د افغانستان اوسني حکومت لپاره داسې فعاله ډیپلوماسي نشته دی چې د پاکستاني چارواکو په ارتباط باندې دوی سره وګوري او دغه موضوعاتو په ارتباط باندې دوی سره تقریبا د بین المللي اصولو او یا د کنوینسیونونو یا پروتوکولاتو چې امضا شوي دي او دغې په اساس باندې چې د مهاجرو حقوق په هغې کې خوندي دي، دغې په اساس دوی سره خبرې او ملاقات وکړي.
جلیلی صاحب، دا د پاکستان د یوې خوا د افغانستان په اړه د افغانانو په اړه نړۍ طلبګری کوي او د مرستو او د نورو مسایلو په اړه، خو له بلې خوا بیا په خپل هیواد کې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اوسیږي، د هغوی د نیولې لړۍ پیلوي، دغه دوه مخې چلند ستاسو په نظر په څه معنا کېدای شي؟
کوم کنوینسیون چې د جنیوا کې د مهاجرینو په اړه باندې امضا شوی دی، هغه کې پاکستان دا نه دی امضا کړی. پاکستان د هغه ملکونو نه و چې د مهاجرینو د کوربتوب څخه یې مذرت کړی. همدارنګه چې په کوم په شپېتمه لسیزه کې کوم پروتوکولات امضا شوي، هغه هم نه دي کړي. کوم مهاجرین چې تقریبا په اتیایمه لسیزه کې دلته پاکستان ته راغلي، هغه هم په یو سیاسي بیس باندې و چې دلته په یو سیاسي ګټه په هغې کې و. دلته هر کله چې سیاسي ګټې وګواښل شي او دغسې حالات راشي، طبیعي ده چې پاکستان حکومت به خپلې غوښتنې دې تر شا باندې لري، که هغه د بین المللي ټولنې نه وي، که د افغانستان د حکومت نه وي، او هغه په هر شکل باندې خپل امتیازات د دغې په ارتباط باندې غواړي.
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیونو پر عواملو خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت.
په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز، دینی روزنیز مرکز پرانستل شوی چې له زده کړو محرومې شوي دي. د دې روزنیز مرکز مسؤلان وایي نجونو ته د دینی زده کړو ترڅنګ ډېر نور پروګرامونه هم شته چې نجونو ته روزنه ورکوي. خو له دې سره سره په غزنی کې اکثر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
مروه پیزی په غزنی ښار کې په یو لیسه کې زده کوونکې ده، خو دا چې پر مخې د ښوونځي دروازې تړل سوې، نو له څو ورځو څخه یوې دیني مدرسې ته ځي او هلته یې د دیني زده کړو پیل کړی دی. دا وایي نه غواړي چې هسې په کور کې کښېني او بې تعلیمه پاتې سي.
موږ د دې لپاره ډېر خوشحال یو، ځکه چې په نور مدرسو کې چې دي زموږ خوران نه شي کولی نور مدرسو ته لاړ شي، ځکه هلته ډېر طبقه یې ذکور ده او نه شي کولی هلته درس. موږ ډېر خوشحاله یو چې دې مرکز ته راشو او دلته مدرسه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز پرانستل شوی چې دوی له زده کړو څخه محرومه سوي دي. د دغه دینی مرکز جوړونکي وایي له دې کار څخه یې موخه نجونې درسونو ته هڅول او د هغوی پام دیني زده کړو ته اړول دي، خو تر څنګ یې دا چې نجونې خپلو زده کړو ته هم دوام ورکړي. د دغه دینی مرکز مسؤول مدیر تیمور شاه بیات وایي دلته نجونو ته د دینی زده کړو تر څنګ ډیری نور پروګرامونه هم برابرېږي.
دا یو هغه پروګرام دی چې موږ پیل کړی دی، ځکه چې اوس ښوونځي تړلی دي، نو هدیه کال انجونې به په دینی برخه کې هم یو څه اندازه پوهه ترلاسه کړي، خو تر څنګ په پام کې لرو چې په راتلونکي کې له دې لارې د زده کړو خطاطۍ او داسې نورو پروګرامونو هم د ښځو لپاره پرانیزو.
ښاغلی بیات زیاتوي نه یوازې موږ د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، بلکې دلته موږ د ویناوو، د خویندو لپاره د حجاب، د زده کړو په تړاو او ډیری داسې نور پروګرامونه هم لرو. خو د دې تر څنګ اوس موږ په دې موخه چې د ښځو زده کړې نسته، موږ وکولای سو چې ښځې له دیني ارزښتونو څخه خبرې پاتې سي. لیزا نظامی بیا په دغه مرکز کې یو ښوونکی ده. دا وایي اړتیا لیدل کېده چې دغه مرکز پرانیزي تر څو خپلو خویندو ته د درسونو سلسله جاری وساتي.
دغه مرکز چې موږ پرانیستی په دې خاطر چې زموږ ډېرې خویندې له بده مرغه چې دینی معلومات یې بیخي لږ دي، یعنې پوهه نه لري، نو په دې خاطر مو دغه مرکز خلاص کړی چې زموږ د خویندو دینی معلومات زیات شي او د دین په اړه هم پوه شي چې دین یعنی څه معنا. خو تر څنګ به نور پروګرامونه هم ولرو چې نجونې زیات پرمختګ ولري.
په غزنی کې ډیری هغه نجونې چې له ښوونځیو منع کړی سوې، د خپلو بوختیاوو په خاطر یې دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره مخه کړې ده، خو دوی بیا هم د طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې ملګري ملتونه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې مرستې کمې کړي، اغیز به یې څه وي.
که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي، نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
له آزادۍ راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغه میرمنو ته خبرداري ورکړی چې د دوی له نظره سم اسلامي حجاب نه مراتوي. د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې سرغړوونکې میرمنې وپیژندل شي، نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړي. ایرانی چارواکي وایي چې بې حجابه میرمنو ته به سخت سزا ورکړي. په دې اړه جزئیات احمد شبر اوروي.
د ایران د لوی څارنوال د مرسیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرو مرو حجاب مراعت کړي، او که چېرته چا حجاب نه وکړی په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي د خبرداری په داس وخت کې خپور شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسره وي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمېر ایراني ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تیره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګري کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي، او دوی ته به دا حق هم ورنکړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور بې حجابۍ ته هڅوي، هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي. ځکه چې دا فساد تشکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دی ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو راپدې خوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر ووژل شوه، دا هغو ښځینه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکری لرې کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو سختې وځپلې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په قاچاقي لارو امریکا ته تللي دا او نور کډوال د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ د سرحدي دیوالونو شاته بند پته دي. ورځپاڼه د یو 3 کلن افغان چې د عبید الله په مستعار نوم یې پیژندلی کیسه راخیستې ده. هغه وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی او اوس مهال د مکسیکو د شمال له تیخوانه ښار څخه د امریکا خاورې ته اوښتی دی. په مطلب کې راغلی چې کډوال د پوځي ګزمو له ویرې د سرحدي دیوال شاته بل خوړو او سرپناه وخت تیروي. له دې ډلې ځینو د سرحدي دیوال ترمنځ سیمه کې په مرکو کې ادعا کړې چې امریکایي مامورینو په ورځو ورځو دوی له ډوډۍ او بلستنو پرته هلته ساتلی دي. لاس انجلس ټایمز د عبید الله له قوله لیکي چې وایي د متحدو ایالاتونو ته له رسېدو سره سم داسې انګېرله چې خوندي ځای ته رسېدلی، خو نوموړی زیاتوي چې برعکس د ولیدل چې له سلو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای د دوو سرحدي دیوالونو ترمنځ لومه کې بند پاتې دی. عبید الله چې د افغانستان او نورو هیوادونو کډوال هم ورسره دی وایي د سرحدي ګزمو مامورینو ورته ویلي دي چې باید په توقیف کې پاتې شي، خو د اوسېدو ځای اوبه او ډوډۍ نه ورکوي. نوموړی وایي په دې ځای کې بشري حقونو ته درناوی نشته او له دوی سره د سپیو یا حیواناتو په څیر چلند کیږي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې د سرحدي ګزمې ځواکونو د هیوادني امنیت وزارت او نورو اړوندو ادارو په دې اړه د تفسیر لپاره د ورځپاڼې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. برتانوي آنلاین خبرونې ګلوبل هیرالد په یو مطلب کې په افغانستان کې د هغو ښوونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې ښوونځیو ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د ختیځ ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې سیمې د ښوونکو ویډیو خپره کړې چې د اقتصادي ستونزو له کبله هر سهار د ټایرونو له ټیوبونو په جوړه جاله کې له اوبو پورې وځي او ښوونځي ته ځي. ګلوبل هیرالد دا ویډیو له یوې چینایي ورځپاڼې څخه ترلاسه کړې ده. په ویډیو کې د مومندرې ولسوالۍ د ښوونکو یوه ډله لیدل کېږي چې ښوونځي ته د تلو لپاره په جالا کې له سین څخه پورې وځي. ورځپاڼې لیکي چې د ښوونکو له کلونو کلونو راهیسې له حکومتونو غوښتنه کړې چې یا د سین پر سر یو پل ورته جوړ کړي او یا کښتۍ ورته چمتو کړي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ګلوبل هیرالد لیکي چې د څو لسیزو جګړو د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی، خو په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي بحران نور هم ژور شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په خوست ولایت کې د روژې د مبارکې میاشتې له پایله له بې وزلو معلولینو او اړو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. د بنسټونه له سوداګرو او شتمنو او همدراز له بهر میشتو خوستوالو مرستې راټولوي او بیا یې پر اړو خلکو ویشي. لبلې خو یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمیر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي. او د دې بنسټونو لاري د بیوازله معلولینو کندو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یو بل خګنه داده چې تر ډیره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوښ خرتنه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لیږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي ازادۍ راډیو ته وویل
د تریزیو عالی شری ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټې وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر مې ارغ نه لګېږي. په دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دای خدای وکړي. ګاټې وټې څوک لرم نه، یو دوه سرو کې لرم، خو ډېره تن ګاټې وټې واخستا نه، پوری څوک نه لرم. د بای پلای کتر پلا دې پلای څوک لرم دې ته هر وخت ضرورت لرم.
که څه په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتري یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تانی اوسیدونکي وری محمد وویل
نو د شمرست او ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅام نه لرو چې دا اوس موږ اوسو یا جمعه نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان د ځبلې افغانستان خلک زوبل دي، بیروزګار ده، کاروبار نشته. نو دا اړتیا خو بالکل لږ ده.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
facebook.com/azadiradio
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري.
تاسو ل پیغامونو
افسر الله هم درد ما د خوست ولایت څخه د اختر لپاره محمدګی تروس نه د نیولې، که څه هم په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو زیاتره خلک د اقتصادي پلوه وزپل، نو په دې هیله چې هغه خلک چې اختر ته مدګی نه د نیولې په خلکو بډای خلکو باندې غکو چې هغه سره همکاري وکړي. ما په خپل ممدګی تر اوسه نه دنی ولې، ځکه چې زړه هغه سي حواس نه کوي لکه په خوا بچو. بیرون حالات ته چې ګوري ټول خلک مایوس ښکاریږي او مایوس دي، نو په دې دلیل باندې زما زړه هم دا نه غواړي چې اختر ته د سي ممدګی ولرم. خو په دې هیله چې ښه اختر ولرې ټول افغانستان مسلمان ولس.
افغانستان کې دلته مشاهده زده کارونه وینم د موسسات اړوند، نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته 3 متره راغله وړجي یا غوړي یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزورو خلکو د پاره دي. د هغو خلکو چې هغه وس او توان او طاقت نه لري نه، نو دلته موږ داسې وینو چې یو متر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه متره د کومندانو ولسوالو ملک او درجه او در لاس سره تل ول کیږي، سره تل میټ کیږي. او بل د قضایا اړوند یو نظر لرم، نو هغه دا رقم دی چې اوس مقصد ارز دی دا وایي پر پټي پل او پټي باندې دی دا وایي، یا د مقصد پر یو دکان باندې دا وایي، یا هغه دا وایي خلاصي دی نه. اوس دا په افغانستان کې د لپ کندهار کې خدام نه چی مشکلات د وجب مشکل ځای وجایګر و نوم نه یادو دلې په کندهار کې داسې ځایونه ماته معلوم دي ستا داسې دعوې ماته معلوم دي ستا چې تقریبا د طالبانو د راتګ راهیسې اوس هم نه دي حل شوي داسې ډېرې په زرګونه یعنی په سلګونه نه په زرګونه دعوې دي
روز موږ مشکل داس د بسم خدا د کجکی پولیس والی کې یو داناست هغه د سی خاص کار نه کې ورور موږ د وړپور چارواک صدا هله کو چې مرتجی دی او بسم یو سم د انتن خدا و دري وصلات و سلام علیکم
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شمیره سره اوسې قدر منوریدونکو په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي خو اوس په مکرې خبرونو ته افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسلوال مقاومت حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو میرمنو، د بشري حقونو یو شمیر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویسټ په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او دغه هیواد د شخړو د اوري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام یا WFP سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له 30 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې 40,000 ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو او همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جدې ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریا بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربی ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې ولسمشر بشار اسد مظاهره چیان سخت وځپل. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن داسې بمی برید حمله پې وشوه چې لوګی جوړوي. جاپاني رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه مهال د برید وکړ چې ښاغلي کیشیدا په آزاده فضا کې وینا کوله. له دې حملې سره په لوړ غږ 14 وشوه خو صدر اعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حملې چاته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر د قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 2 شپېتو کلونو څخه 4 شپېتو کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې 3 ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 14 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. د کرکټ د 1 ورځنیو لوبو نړیوال جام سکال په هند کې د اکتوبر په 15 نیټه پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
له بعد مرغه ټول د متادینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ډیسی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي، هماغومره به یې ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو له غلاو څخه تنګ سوي یو.
یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره و دا شای نشې د دې ناروغي استل ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
زما سره راځه.
نه نه درځه راځه.
درځه مخ کې شه.
او مانګان صاحب ته ما جری پیایي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او کې و دروي. د دې بنسټونو څخه یو هم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له سرویشتو فعالو مرکزونو څخه د څلورویشتو مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندیدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې تر سره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یون ای ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې آسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له څو کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. د وای ک پر افغانانو د وسنی وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ډیسی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي. تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخیری حد ته رسیدلی دی. نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړ شي، نو سل په سلو کې د متعدینو په درملنه باندې اغیزه کولی شي.
اوسمهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د ثور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوم، د ډېرې مجبورۍ مو پیسې مې تاریاک وکړله، نو تاریاک چې اوس سرونه سره راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله، نو ماته هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم دروسه نه دي کړي، پوروړې هم راپسې دي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وای په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکري اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکري او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وای د دې ولایت ډېر بزګران د مجبوري او بې وزلۍ له امله کوکنار کري. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره د بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ، هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشت له لومړیو ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 1000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنی قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو 2 ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسګونه جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 650 جریبه د نشه توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپو عبدالله علیزی وای له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
بخاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو 2 ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشهیي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
زهرو کاروان
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشې موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشې مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولی سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزاک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزاک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي. خو ګونوریا به خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی، او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلډر نه شروع وي، همچنا کېدای شي چې اهلیل یا خارجي پایپ چې کوم دی د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیلیشا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبي یا انتاني سببونه کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو متیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره مواد د توکو په واسطه په دغه ځایو کې د تنګوالی کوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي. بعض مخدر مواد توکو په واسطه چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کېږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کېږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چلته یا دا مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشو متیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تشو متیاز سوخ نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشو متیاز زر زر ورځي، او هم کېدلی شي چې تشو متیازو سره بدبوي ولري بعضی وخت کې، او یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا قی فس مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي. د امکان دی ولري چې ورسره بعضی وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټمولنټ وایو یا مغز پرون کې لکه اپیډرین یا چې مواد شیشنه دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دا غي مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دا جدي د رګونو د پراخوالي سبب کې یا د وازو ډیلیټیشن دي، همدارنګه پرزند حلب د فیپ د ګردی د فیپونو همدارنګه د مسانې او خپل په هلیلی خارجي مجرا چې د کوم چې مونږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشمیتازو د څاسکو د تویدو او د ادمه کنټرول سبب کیږي. بل کراش مونږ د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کمچی افین استعمالی کی چې دا غینه کم شین جوړی لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ټرامادول او پینتازوسین او داسینور، دا چې دی دوی به وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګه اصلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کوم عضلې استعمال شي خو یا ډېری صاحب عضلې دي د دوی د راټینګې دو یا د ان که باسه سبب کې ګنې راټینګې او کم چې ما او پیټ خاندان خو یو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ټرامادول، دغه چې دی دوی بیا دغه ماسری د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دی ډیر ټینګ شوې نو په نتیجه کې ادرار نه خارجيږي، دوی په دې ماسرو کې چیرته چې مثلا ما ساو کې بند پات کیږي نو د ادرار یو سیستم د چدل دبا چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا دب شي په نتیجه کې دی سبب کیږي چې میکروب واخلي او بل اخره سوزش منځته راشي یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګ زینو باندې د دې سبب شي چې فشار واري چې بل اخره د سوزک او سوزش او د بولی سیستم د نرمۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک لناروي سره ډیر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغه عمر به ضررونه ډیر دي، هماغه عمر به د مشکل ته زر مسایدیږي او څومره ډیر چې استعمالوي هماغه عمر ضرورت مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي آیا دا سوزاک ناروغي ورسره کیږي او که یو بیلی درملنې ته ضرورت لري؟
که چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهاله وي یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړي به پریښودی ده، کیدلی شي چې دا خلک زرخ شي. هغه کسان چې اوږد مهاله یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړي مخدره توکي استعمال کړي کیدای شي هغه کې او سلسله تخریبات راغلي وي، دغه کیدلی شي چې جرایي عملیاتو او یا حتی د بولی سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلی او نشه یي موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري ناوړو کارونو په تیر بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. لدې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکو بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یو لوی ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا بخپل د لخلې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غوړی غن روسته بیا تاسو په کرایه کې نو مورته چې سید د رنگ منګ دغه به زه په غمر او خرم او جوړ به کوم برابر به کوم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدل م په هغه ځای کې مو څنګه هم سای نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې واغ کور ته یوړله او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مور واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل خو د کور مالک به د کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دنن نه چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دنن نه سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی. نو یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولی د پودری ولی د بوجه مور سره او دا شای نه چې دی زینه راوېستل ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونوس. همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو، په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. مونږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی وو. نو وای چې کاکا زمون کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاس و سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو او د ځان سره یې وړی وو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د امنیه قومندان سترخان په خپل شعبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو. بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډري، چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره. لالا یاره، که ښه کوي تخته.
اے پوډري، تا ته وایم ودرېږه.
قومندان صاحب،
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کې؟
موږ به قومندان له وهې مې ولې څنګه نامې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډري یې.
زه خو عملي یم، عملي خو ناروغ وي، ته مې وهې ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډري یې. پوډري
ولې؟ پوډري انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟
غوښې مې کالي نه رانځیرې کړه.
ځه ورک شه په دا مردار مخ او خیرنه کالي.
ته زما نه څه غواړې؟
زه ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس هم په دې ناروغۍ اخته شوی یم. ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم. شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځم. وهلو کنځلو نه څه ضرورت دی؟
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخیژه.
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ چکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا د آواز نه چکه.
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کارې غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا، د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه بد کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسي
بس دغه سی او بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو کومانه څه پیژنم.
سونو میګه په کومه اوزه کې ده؟
زما نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه اوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه پیژنم.
ښه، شپږمه اوزه؟ ها
بله سی، په شپږمه اوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې سو پولیس در سره بوزه.
ښه سی،
شپږمې اوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله چې سرانالۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو واورئ.